ولس کسان په اسپیریتو سانتو ایالت کې او تنور کسان په څنګلوري ایالت ریو دی جانوري کې مړ شوي دي. د شنبې په ورځ سخت اوروشتونه د درنو سیلابونو د بهیدلو او ځمکې ښویدنې سبب سول. په اسپیریتو سانتو کې څه باندې 5400 کسان خوندي ځایونو ته لېږدول شوي دي. څه باندې 250 کسان بې کوره شوي دي. د اکوادور تر ټولو ځوانه ښارواله بریجت ګارسیا له خپل سلاکار سره یو ځای په موټر کې مړه وموندل سوه. د جنوبی امریکا په دغه هیواد کې پولیس ویلي دواړه کسان په ډزو وژل سوي. چارواکو په دغه هیواد کې د ناامنیو د تازه څپې ملامتي د مخدره موادو پر قاچاقونکو اچولې ده. ملي پولیس ویلي دوی د سانت ویسیتي د 28 کلنې ښاروالي ګارسیا او د هغې د سلاکار د مړینې د علت په باب څېړنې پیل کړي دي. د دواړو مړي په منابی ولایت کې موندل سوي. ګارسیا د پخواني ولسمشر رافایل کوریا د مدني انقلاب د ګوند غړی وه. د امریکایي ډالرو په وړاندې د ایران د پولي واحد ارزښت پرون یکشنبه د ریکارډ تر سرحده ولوېد. پرون هم خلکو هڅه وکړه چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې ایراني ریال تبادله کړي، خو د نوروز له کبله زیاتې صرافۍ او د تبادلې نورو دوکانونه تړلي وو. په ایران کې خلک د نوي کال او نوروز دغه جشنونه د وري حمل لومړۍ نیټې د غوایي یا ثور تر لومړۍ نیټې پورې لمانځي. پرون یو امریکایي ډالر په 6,15,500 تومانو تبادله کېدی، هلدا چې تیره دوشنبه تر نوروز مخکې یو امریکایي ډالر په 15,90,000 تومانو تبادله کېده.
آزادی رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی ویبلې زاویې د آزادی رادیو ونیز تحلیلي خبرونه اوم یو ورځ ته مو هرکلی کوم. دا ونې خبرې کې چې امریکا د غږ له سرعت نه په لس چند چټکې جنگي الوتکې جوړولو بوخته شوی. یو جرمنی ځوان نه مهم خبروم چې د کور هوټل پر ځای په ټرینونو کې ژوند جواک کار او اوسېدنه پیل کړې ده. لدی مهم خبروم چې افغانستان کې خو پربندیز دی، مګر ولې پاکستان کې له 500,000 زیات افغان ماشومان لزدا کړو به برخې دي. د روسي وختر د تاریخ په ټاکلو کې د طالبانو په فیصلو نیوکی او نور ډیر مسایل درته لرم، خو تر هر څه لومړی د تیری اونۍ د لویو سیاسي مسایلو مهم ټکی. افغانستان کې د ماستریو او دکتوراو لګیدلې بازار طالبانو تیری اونۍ 5,000 ملایانو نه د ماستری د سند ترلاسه کولو لپاره ازموینه اخیستې چې په علمي چارو د بوختو افغانانو غوسه یې پارولې.
بزمر دا غوښتنه ده چې علما ډېر قدرمن خلک دي، د ټولنې قدرمن اشخاص علما دي، او دا چې مخکې د علما د لوی دورې اسناد په لیسانس ارزیابي وه، نو اوس الحمدلله ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې علما او ته مشتري وکړي. دا خو ډېر لوړ سند دی کنه،
چې بیرونی مسعود بیرونی مرزي دوستان یا داخل مرزي داخل افغانستان بیرونی افغانستان اسنادهای عالمی هست. این ایمه می توانستن که داخل این پروسه شود.
تحصیلات پا ازهر که او یا هم نور و نریوال و پانتونه که پا اسلامی تعلیماتی که ترسره کردی ممکن آقا تستون زیجاد که چون دقا خلکو د ماستری سند ویشل رو پارا حیث پروسیجر ترسه پارو معلوم ندهی، و ممکن دقا نهادونه در افغانستان دقا پوهنزی یا هم د شریعت و او اسلامی تعلیمات و فارغین د بندیز لانده راولی.
دا افغان خزی حق طالبان او نړیواله ټولنه ملګرو ملتونو د افغان خزو په وضعیت ناشته نیولې. فعالان وایي دا د موږک او پیشو لوبې دي چې نتیجه یې بالاخره پر افغان خزو د محدودیت دوام دی او نتیجه نه ورکوي.
یوازې اندېښنو ته اړتیا نه لرو، موږ یو واقعي تغییر ته اړتیا لرو. موږ دې ته اړتیا لرو چې طالبان یو واقعي فشار راوړشي. ممکن چې د تېرو 3 کالو راهیسې طالبان سره ډېر نړۍ ډېره عادي اړیکې ورسره فعالې دي.
نو ښه به دا وي چې نور افغان مېرمنې د دغو سیاسي لوبو قرباني دی نه ګرځوي، او دا د موږک او پیشک لوبه د نور پای ته ورسوي.
دا افغانستان په اقتصادي زوال د نړیوال بانک اندېښنی وایي. افغانستان کې اقتصادي انفلاسیون 10% نه اوخته لري. صادرات کم شوي او واردات زیات شوي دي.
د تیر کال په پرتله د افغانۍ ارزښت 15.2% لوړ شوی دی. دا افغانستان بانک په پام کې لري چې د پولیس سیاستونو په تطبیق کې د افغانۍ نور هم ثبات تراولی او انفلاسیون کنټرول کی
کدا سره لس یا ات سلنه لوړیږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بے ثباتی خواته اشاره کی نو کله چې پانګوال په یو هیواد تولید کې وپاړي شي په دغه بازار کې خپل توکي په خرڅ ورسوي نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بے ثباتی له کبله پانګه چونه نه کوي او بل اخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي.
او په چمن کې د پاکستان ضد پښتنو د پرلت یو سلو شپېته ورځې معترضان ویلي پاکستان پر چمن دروازه د پاسپورټ په جبري کولو څلوېښت زرو نه زیات خلک بیکاره کړي. روژه کې هم کور ته نه ستنېږي. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت تیره اونۍ د هیواد په وو زونونو کې له شاوخوا یو 50,000 دیني عالمانو نه د دې لپاره ازموینه اخیستي چې د ماستری اسناد پرې وویشي، خو دې کاري نیوکې پارولي. طالبانو ویلي چې په ازموینه کې د لوی دیني دورې بریالۍ او دیني عالمانو ته به د ماستری سندونه ورکول شي، په داسې حال کې چې طالبانو تر دې وړاندې د 12، 14 او لیسانس اسنادو لپاره هم د دیني مدرسو له فارغانو ازموینه اخیستي. په جمهوری حکومت کې له دینی عالمانو څخه د 14 د اسنادو تثبیت لپاره ازموینه اخیستل کېده او علما او حق درلوده چې د شریعت پوهنځیو کې د فقه قانون او افتا درسونه مخته یوسي، خو اوس په علمي پروسو کې بوخت کادرونو نیوکه کړې چې د ماستری اسنادو لپاره یوازې ازموینه کافي نه ده، بلکې د علمي پړاوونو ترسره کولو لپاره باید د دې اسنادو ترلاسه کوونکي خپل معیاري څېړنیز تیزیس ولیکي او بریالۍ دفاع هم ترې وکړی شي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا یو 50,000 مدرسې فارغینو ته د ماستری سند ورکول ممکن ځینې ستونزې په ټولنه کې ایجاد کړي. په لومړي قدم کې ممکن دغه خلک په پوهنتونونو کې او د شریعتو په پوهنځیو کې د کادر په حیث ممکن جذب شي او یا هم په نیمه عالي تحصیلاتو نهادونو کې د استادانو په صفت باندې جذب شي چې دا مستقیم د اسلامي تعلیماتو په کیفیت باندې اغیز کولی شي او د هغې سویه ټیټولی شي، ځکه چې دا خلک د پوهنتون فارغین نه دي او مستقیم د مدرسې څخه فارغ شوي دي، نو حتما به دا په کیفیت باندې خپل تاثیر لري.
دغه پریکړه د افغانستان راتلونکي ته به ډېرې ناوړې پایلې ولري. په دې پریکړې سره د افغانستان پوهنتونونه او د پوهنتونونو سندونه په نړیوالو پوهنتونونو کې د اعتبار حیثیت ترلاسه ورکوي. همدارنګه په نړیوال بازار کې د افغان محصلینو چې دکتوراوې کړي دي او ماستریانې کړي دي د هغوی حیثیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره هغه افغان محصلین چې برحاله پر زده کړو بوختي او یا هم په راتلونکو کې پلان لري چې زده کړې وکړي د هغوی ذهني شکنجې لامل کېدلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره د افغانستان یو بسته نسل د حقیقي زده کړو څخه محرومي کېدلی شي.
طالبان په دې اړه وضاحت نه ورکوي، خو تر دې وړاندې خپل د لوړو زده کړو پخوانی وزیر عبدالباقی حقانی او د سترې محکمې اوسنی رئیس ته دکتورا به ورکړي وي او اوس هم د دکتورا ازموینې لپاره اوسنی وزیر ندا محمد ندیم نوملیکنه کړې ده. ملګرو ملتونو په نړۍ او خصوصا افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپله اتشپېتمه ناسته رابللې چې 10 ورځې به دوام کوي او تر ډیره پکې د افغانستان د ښځو اړوند محدودیتونو باندې نیوکې شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان اتشپېتمې غونډې ته وینا کې ویلي، افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه له 500 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي، خو ورسره جوخت یې ژر تر ژره په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره پر راپورته کېدو او دفاع ټینګار کړی. دې غونډې ته چې یو شمېر افغان فعالان هم وربلل شوي وي، د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما بهوس هم ورته په وینا کې ټینګار کړی چې د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینو نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیا پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. خو د سولې نړیوالې جایزې ګټونکي افغان فعاله نرګس حسنزی وایي د ملګرو ملتونو دا ډول ناستې او غږونه بیا اغېزې دي، ځکه د دې په وینا چې ملګرو ملتونو طالبانو ته د وروستیو سختو پالیسیو د پاسه هم زیات امتیازات ورکړي دي.
څه چې موږ واقعیا ورته اړتیا لرو هغه د طالبانو باندې باید یو واقعي فشار راوړل شي. څه چې نه دی راوړل شوی دی دا خبر باید موږ ومنو چې افغانستان اوس د اقتصادي، د بشري، د سیاسي لحاظه د اندېښنې وړ دی. هلته د جنسي اپارتاید نمونې بیلګې موجودې دي. ورته وخت کې د نجونو او د ښځو وضعیت هلته د اندېښنې وړ دی، یو اضطراري وضعیت دی. دا باید نړۍ ومني او په افغانستان کې په طالبانو باندې یو واقعي فشار راوړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د جوزیان د والی په خوانې مرستيالا سیما ستنګزي هم نیوکه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان له وسنی وضعیت سره د نوګک او پښولو به روانه ده. چې د دې په وینا پایله یې پر افغان خزو د محدودیتونو دوام دی او کومه واقعي تګلار او فشار نشته. هغې له ازادي راډیو سره څرګندونو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغان خزو حقونه د هغو فعالانو په وینا او غونډو کې په ګډون خلاصه کوي چې داخل کې د افغان خزو استازي نه دي.
په چیرې دوی په واقعي شکل سره غواړي چې په افغانستان کې افغان مېرمنې خپل انساني حقوق ترلاسه کړي او هغه ته لاسرسی پیدا کړي، نو د افغان مېرمنو له بطن څخه دی چې په افغانستان کې دم ګړی له دغه ستونزو سره لاس او ګریوان دي پیدا کړي، او که چیرې دوی نسي کولی سه هغوی ته بلنه ورکړي نو هغوی حضوري دغو ناستو ته ځان راورسوي او ګډون پکې وکوي. نو نړۍ اوس د ټکنالوژۍ له برکته دومره کوچنۍ سوې ده چې هر چیرې کولی سي دوی په هره برنامه کې آنلاین هم حضور پیدا کړي. نو ښه به دا وي چې دوی ته که حضور نسي پیدا کولی د آنلاین کنفرانسونو زمینه ورته برابره کړي تر څو دوی خپل غږ اوچت کړي او خپلې ستونزې بیان کړي په کانفرنس کې. نه هغه مېرمنې چې دوی ته د هر راز د ژوند د هر راز تسهیلات او زمینه ورته برابره ده، زه فکر نه کوم چې هغوی د هغو مېرمنو نمایندګي او استازولي وکولی سي سل دې ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی کولی سي د کار ازادي لري، د ژوند ازادي لري، د خبرو ازادي لري، په ځانګړې توګه د دوی لونه کولی سي ښوونځیو ته لاړ سي. نو ټول امکانات ورته برابر دي و ځمکه هغه سوزي چې ور پې بل ده.
او په داسې حال کې چې اهل هنود هیوادوال د افغانستان د قومي سکخت رنګینه برخه ګڼل کېده او حتی طالبانو یې د بیرته راستنولو هڅې کړي دي، خو اوس هند اعلان کړی چې خپل د تابعیت قوانین یې تعدیل کړي او ډېر ژر به د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمانو لږکیو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لړۍ پیل کړي. د دغه قانون له مخې د افغانستان، پاکستان او بنګلاديش غیر مسلمان کډوال چې اکثره یې اهل هنود او سکان دي او له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کولو وړ دي. افغان کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت له مخې دي، خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه د په وینا دوی هر شپږو میاشتو کې خپلې ویزې نورې نشوای نوي کولای.
کله چې ویسا کو د سکانو کورونو ته تګلا تکېدلو، دیوالی کې به هم همداسې د هندوانو سکانو کورونو ته تګلا تکېدلو، مبارکیانې به یو بل ته ډالۍ کولې، د یو بل په غم او خوادۍ کې شریک وو. دا واقعا چې دردونکی هم ده او لیوړ خی بیا دا خوشحالي ده چې اسناد راکړه شي، نو په خلاص لاس به موږ وکولی شو چې هېواد ته هم سفر وکړو. او زه دا هیله هم لرم چې افغانان د نړۍ په کوم ګوټ کې، په کوم هېواد کې چې هم اوسېږي، د وطن مینه به په زړه کې وي او وطن سره به علاقه لري او وطن به هېر نه وي، حتما به وطن ته ځي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت په وروستیو کې نږدې ټول افغان سکان او هندوان د ترهګریزو بریدونو له امله او یو شمېر یې له سقوط وروسته هند ته وکوچېدل. اوس که څه هم د شاوخوا سلو سکانو په شمېر د دوی 15 کورنۍ بیرته هیواد ته راستنې شوي، خو داسې ښکاري چې د هند د نوي قانون په پلي کېدو به د افغانستان د قومي سکخت په ګلبن کې د سیک اقلیت ګلان کمیافته شي. په برېټانیا کې مشت افغان تاریخ پوه شاسوار سنگروال ازادي رادیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید په دې مسله کې مداخله وکړي او د دوی د غصب شوي ځمکو ترڅنګ هندوانو ته د افغانستان د اصلي اوسیدونکو حق بیرته ورکړي.
که هم په سیاسي او هم په اقتصادي او هم په کلتوري لحاظ باندې هغو ته باید جدي پاملرنه وشي. هندوان د تاریخ په رڼا کې ډېر وړاندې نه زمولې. دغه د وایساک یوه تاریخي او دودیزه میله چې تقریبا په ننګرهار کې کېدله او دی به کال کې یو وار دغه تلین لمانځه. زه فکر کوم دا د موږ د تاریخ یوه برخه ده. په کلتوري لحاظ باندې دا به ډېر خی چې دغه سکام هندوان چې له هیواد نه تللی دي او په ډاډمن زړه او په ډېر عزت او درناوي باید بیرته هیواد ته راستانه شي.
او نړیوال بانک سره له دې چې تازه یې له طالب چارواکو سره د قرقیزستان، ازبکستان او پاکستان د استازو په حضور کې له دوه نیم کلن ځنډ وروسته د کاسا زر پروژې د بیا پیلولو تړون وکړ، خو افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام له امله د افغانستان د اقتصادي ماتې خبرداری هم ورکړی دی. دی بانک په خپل تازه رپورټ کې ویلي دا مهال افغانستان کې انفلاسیون په کلنی ډول 10.2% ته رسیدلی چې په وینا یې افغانستان کې پانګه اچونه له خطر سره مخ کوي او اقتصاد به په ټپه ودرېږي. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټه شوې، خو برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 10% ډېر شوي دي. راپور په ټوله کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارد ډالر اټکل کړي چې له قوله 3.5 میلیارد ډالر تجارتي کسر ښیي. راپور د غرض وایي د افغانیو ارزښت چې تیرو 13 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارد ډالر مرستو په بنسټ پورته تللی و، له فبروري راهیسې ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې 15.4%، د یورو په وړاندې 15%، د چینایي یوان په وړاندې 14% او د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2%، خو د پاکستاني کلدارې په وړاندې 6.3% راښکته شوی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نور احمد هغه په یو خبره کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلی چې په تیر یو کال کې د افغانیو د ارزښت ښه ساتنه وکړي. د راپور په بنسټ د 2023 مالي کال په 11 میاشتو کې، یعنی د 2023 کال له مارچ نه د 2023 کال د فبروري تر 1 پورې ټول 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف نه 2% کم دي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/ازادي راډیو.
و موږ غوښتل چې په دې تړاو امریکا میشت افغان اقتصاد پوه او د مجید زابلي تحقیقاتي مرکز مشر شعیب رحیم را وغږو. رحیم صاحب ستړي مشې، کله ته وایست چې انفلاسیون د افغانستان اقتصاد ته څه ضرر کوي؟ د بیو کمښت خو شاید عام خلک وایي چې ښه خبره ده، که بیې لوړې شي نو بیا به خلک خفه شي، همداسې نه ده؟
انفلاسیون یا تورم د توکو په د نرخونو په کچې کې زیاتوالی ته ویل کېږي چې طبیعي خبره ده. نرخونو لړیدل د تشویش وړ خبرې د ولس لپاره، خو په اقتصاد کې 3-15% پورې زیاتوالی د تشویش وړ خبره نه ده، بلکې تر یو حده پورې دا مثبت خبره هم ده. خو که 10-10% لوړیږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بې ثباتۍ خواته اشاره کوي. نو کله چې پانګوال په یو هیواد کې تولید کوي وغواړي چې په دغه بازار کې خپلې توکي په خرڅ ورسوي، نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بې ثباتۍ له کبله پانګونه نه کوي او بل آخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي. د دې ترڅنګ په دې کې خو هیڅ شک نشته چې عام ولس لپاره کله چې دغوی عاید نه لوړیږي، عاید په خپل ځای ولاړ دی او نرخونه لوړیږي، نو طبیعي خبره ده چې دغوی دپاره اقتصادي ستونزې رامنځته کیږي.
رحیم صاحب، نړیوال بانک وایي د افغانستان صادرات کم شوي دي، د صادراتو د کمېدو لاملونه ستاسو په اند باندې څه کیدای شي؟ طالبان خو دا تېره اونۍ هم وویل چې صادرات مو زیات شوي دي، او بله دا چې که افغانستان زیات واردات ولري دا څه زیان کوي؟
ډېر مهمه پوښتنې ته مو اشاره وکړله. په هیواد کې د صادراتو او کمېدو دوه عمده لاملونه دي. یو خو دا ده چې هیواد کې زموږ تولید کم شوی دی، او دوهم دا ده چې هغه شته تولید چې کم تجاران نړیوال بازارونو ته رسېږي د هغوی علاقه کمه شوې ده، او دغه برخه کې پانګه چونه نه کوي چې دې سره زموږ کورني تولیدات نړیوال بازارونو ته ورسېږي او دغه د صادراتو کچه لوړه شي. خو د هغې هم مهمه موضوع دلته دا ده چې یو خواته که یوه ډله وایي چې زمنګ صادرات ور شوې دي، بل خواته ارقام دا ښایي چې زمنګ صادرات کم شوې دي. په دې کې مهمه نقطه دلته دا ده چې بلا شک زمنګ د پاره ارقام مهمه دي، خو په ارقامو کې هم باید موږ د صادرات هغه کسوړې ته وګورو چې په دې کسوړې کې زیاتواله آیا دا د ډبرو سکرو د وجې نه راغله، یا زمنګ هغه اساسي او بنسټیز سکتورونو د برکته شوه دی چې په دې کې مثلا موږ د وچې میوې دي، تازه میوې دي، زعفران دي او غالۍ دي، بعضې نور زمنګ انانوی توکی دی چې هغه تل نړیوال بازارونو ته صادریږي. نو کدا تغییر د ډبرو سکرو د وجې نه راغلی دی او دا مثبت راغلی دی او د نورو سکتورونو ونډه پکې کمه شوې ده، نو دا د خوشحالۍ نه بلکې د خفګان خبره ده.
نو که افغانستان اقتصادي رکود نه سړی ژغوري او حکومت ژغورلی وغواړي نو څه باید وشي؟
شنوارې صاحب، ډېرې مهمې پوښتنې ته مو اشاره کړې، او زما په خیال چې زموږ د نننۍ بحث تر ټولو مهمه پوښتنه هم همدا ده. کله چې موږ د اقتصادي رکود خبره کوو، د اقتصادي رکود په مقابل کې باید اقتصادي رشد رامنځته شي چې هغه څلور اساسي عوامل دي چې هغه دپاره باید کار وشي. چې هغې کې اوله نقطه دا ده چې دولت مصارفات وکړي. دا په دې معنی چې دولت باید خلکو ته معاشات ورکړي، دولت باید مثلا انکشافي پروژو باندې مصارف وکړي چې د دې لپاره اړینه ده بیرته چې دولت باید خپل عواید لوړ کړي. دوهمه برخه دا ده چې ولس عام خلک هغوی مصارفات باید خپل لوړ کړي، خپل کنزمپشن یا مصارفات لوړ کړي، توکي وپیري په بازار کې، کاغه کور جوړول دي، کاغه د هر ورځني مصارفات چې هغه باید لوړ شي. د دې په مقدمه د لپاره باید بیرته د خلکو اوایت لوړ شي. درېمه دا ده چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ کسر باید کم شي، چې په دې باندې موږ تیرې پوښتنې کې هم خبرې کړې وې. او څلورمه چې تر ټولو مهمه فاکتور دی، هغه پانګه چونه ده، انویسټمنټ ده. چې کله په یو هیواد کې پانګه چونه یا سرمایه ګذاري زیاتېږي، دا جمع د غدرې نور فاکتورونه د باعث کېږي چې اقتصادي رشد سلنه لوړه شي.
رحیم صاحب، ډیره زیاته مننه چې ملتیا مو وکړه را سره. اوس هم راګرځو پاتې ومې ورسته، که څه هم افغانستان کې به د نجونو پر زده کړو بندیز وي او هلکان به د اقتصادي ستونزو له امله درسونو نه فاصله نیسي، خو په ګاونډیو هیوادونو کې بیا د افغان ماشومانو د زده کړو د حقونو نقص په اړه غبرګونونه وروسته له هغې راپورته شول چې پاکستان کې د الف اعلان په نوم د زده کړو یو بنسټ اعلان وکړ چې دا مهال له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو محروم دي. دې بنسټ ویلي دمګړی 1500 افغان ماشومان چې د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري او د پاکستان په کمپونو کې یا په ښارونو کې ژوند کوي له زده کړو بې برخې دي. د یاد بنسټ په وینا دا شمېر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له لوري هم تایید شوی او ارقام یې لاغو افغانانو هم لوړ دي چې تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل شوي.
زه د غازی امان الله خان علي لیسې زده کوونکی وم. زه اسکول ما تر لسمې بي ټولګي ووای او اوس ما پرېږده غربت لاس موږ کور وساتو او که ښوونځی وای زه اوس په بچی کې خښته وم.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي، د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
فعالانو د پاکستان او ایران په حکومتونو نیوکه کړې ده چې افغان ماشومانو ته د دوی په دولتي ښوونځیو کې هغه حق نه ورکول کیږي چې د مهاجرت اصولو کې یاد شوي.
وجه چې شته، وجه دا ده چې یا د ښوونځي وسط نه لري یا کوم زیات کمپو کې چې دی هغه د شاکه کارو یا د افغان کډوالو د غربت د وجه څخه ښوونځي ته نسیتلای یو غټه مسله بل دا ده چې خصوصا په بلوچستان ایالت کې دوه دای غټ کې پندغالی یا کمپونه یا ارویز چې ورته وایي هغه د یونیسیار دخوا په 2000 کې یو ځنګل پرالزی او ګرد ځنګل تړل شوی دی چې د هغو په لسګونو زره ماشومان د دوو لسیزو څخه تقریبا د ښوونځیو دروازې پر بندې دي.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ تاوده بحثونه دا و چې جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت په ضد د پښتنو قومونو پرلت له 500 میاشتو یا په بل حساب له 160 ورځو هم واوخته او معترضانو یې پریکړه کړې چې د روژې په میاشت کې به هم د اعتراض له خیمې نه ستنېږي. دغه پرلتوال چې د غږ پورته کولو لپاره یوازې ټولنیزې رسنۍ ورپاتې دي وایي پاکستان په ډیورنډ کرښه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ په جبري کولو د سپین بولدک او چمن په دروازه لږ تر لږه 500,000 خلک بیکاره کړي دي. د ډیورنډ په کرښه د کراچیوانانو، پانډیانو او مزدورکارانو پرلت چې د پارلماني ټاکنو نوماند ګوندونه، کاندیدان او رهبران ورماتو داسې ښکاري چې اوس له ټاکنو تیرېدو وروسته معترضان له سیاستوالو هم هیر شوي او نورې څوک پوښتنه نه کوي. بلخوا له پکتیکا سره په کرخه د انګور اډې د خلکو پرلت هم نږدې 140 ورځې وشوې چې روان دی. د دې ځای خلک هم ورته غوښتنه کوي چې د ډیورنډ په کرخه د پښتنو تګ راتګ ته دې له اسنادو پرته اجازه ورکول شي.
په ټول پښتونه بنده ژغ کما جذبره د خدای په دی کوم بنده راخم واقع په سخت تکلیف کې دي دا بچون هغه د میج د افغانستان پښتونه دي که د پاکستان کې چا وخت راي دا زه که هر سیاسي لیډر دی په دا بنده زه بیا ژغ کما چې مهرباني وکي د کوم په انتهایی تکلیف کې دای راونه رجاد و د کوم دغه څه نشي چې کېدلای چې څوپره د خپل مطالبات آئینی قانوني مطالبات غوښتنه مینه لشوې نه بیا.
او د ټولنیزو رسنیو مخالف او موافق فعالانو بیا تیرونی د طالبانو په حکومت پراخې نیوکې وکړې چې د دوی په وینا پرله پسې دریم کال لپاره یې د روژې په اعلان کې خپله بې ځایه دیني استادي ښودلې ده. نیوکې هغه مهال زیاتې شوې چې سعودي عربستان او ګڼو اسلامي هیوادونو د یکشنبه په ورځ د روژې د میاشتې د لیدو او دوشنبه د روژې د پیل لومړۍ ورځ اعلان کړه، خو طالبان وویل چې دوشنبه د برات د میاشتې 28 ده او روژه به نه وي. یو شمېر طالب فعالانو په ټولنیزو شبکو کې ټینګار درلوده چې د دوی د حکومت له اعلان پرته هیڅ هیوادوال د روژې نیولو او تراویحو د قیام حق نه لري. کله چې کابو ټوله اسلامي نړۍ دوشنبه روژه شوه او د طالبانو په پریکړه نیوکې راپورته شوې، نو دوی هم په نیمه شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د میاشتې د لیدو ادعا او د روژې اعلان وکړ چې خلک یې نور هم غوسه کړل، ځکه د دوی په وینا د ناوخته اعلان له امله دوشنبه ډېر شمېر هیوادوالو په نهار روژه نیولې وه. په ټولنیزو رسنیو، دینی عالمانو او حتی د طالبانو ملاتړو هم په دې کار نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې افغانستان د سعودي عربستان سره روژه پخوا هم نیوله او له دې زیاته باید په دین کې د طالبانو لخوا استادي ونه شي. تیره اونۍ د طالبانو د مخالف یا ازادۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې هغې ویډیو خپرېدو خلک هېښ کړي وو چې د کندهار په یوه سیمه کې د ازادۍ جبهې لخوا د دوی وسلوال په ډېر تاکتیکي ډول په نښه کېږي. د ازادۍ جبهې خبره کړې ویډیو ښیي چې د دوی یو چریک یوې دښتې ته په چکر د وتلیو طالبانو یوه کوچنۍ ډله په ډېر تاکتیکي ډول له منځه وړي. د ازادۍ جبهې په نوم د دې ډلې وسلوال د خپل برید ویډیو هم په خپله کړې او د طالبانو له تعقیبه نیولې تر وژلو پورې جریان یې ثبت کړی دی. فعالانو اندېښنه ښودلې چې داسې نه شي د طالبانو اوسني سیاستونه ورته بریدونه زیات کړي او افغانستان یوې بلې خونړۍ جګړې ته داخل نه شي. د ازادۍ په نوم جبهه له 2.5 کال راهیسې افغانستان کې فعاله ده او ادعا لري چې د افغان پخوانیو ځواکونو برجسته غړي ورسره د طالبانو په خلاف جنګیږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. له F-14 او F-15 وروسته امریکا د خپل هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره داسې هایپرسونیک یا د غږ له سرعت نه 10 چنده چټکه جنگي الوتکه جوړوي چې په یوه ساعت کې به د 1,215 کیلومتره واټن وهلو صلاحیت ولري. د لومړی الوتکه به نږدې 400 میلیونه ډالر لګښت راشي چې د دفاعي سرچینو په وینا د سروې او بریدونو لپاره به کارول کیږي. د خونړۍ الوتکه به دوه رقمه توغندیزې وسلې لیږدوي او ورسره به له غږ نه چټک یو ډرون الوتکه هم وي چې له الوتکې څخه په غورځول کېدو به دا ډرون د دښمن د سیمو سروې کوي. او تاسو به ختیځه نړۍ کې د سړک په غاړه د خلکو د اوسېدو او غرب کې د زیرزمیني میټروګانو په منځ کې د خلکو د ژوند کیسې اورېدلې وي، خو دا به مو نه وي اورېدلي چې په جرمني کې یو ځوان کار ژوند خوب هر څه په ټرین کې کوي. اتلس کلن لیسی سټولی چې د کمپیوټر انجینر دی په ټرینونو کې فریلانس کار کوي او هر ورځ په ټرین کې 600 کیلومتره مزل یا سفر کوي. وایي اراده یې هم نشته دی چې ځان ته کور ونیسي یا په کور کې واړوي. لیسی سټولی ځان ته له 1.5 کال راهیسې په شاوخوا 10,000 یورو یو داسې کلنی ټیکټ اخیستی چې په نامحدود ډول د جرمني ټرینونو کې پاتېدی شي او څوک یې ترې نشي کوزولی. نوموړي د ټرین ژوند لپاره خپل تعلیم هم پریښی دی. ټول د پروګرامینګ فریلانس کارونه په ټرین کې کوي او حتی په خاري ټرین کې خوب کوي او ویده کیږي. او په همدې سره نو د نن اوومې ورځ لمنم رانغاړم، تر بلې اونۍ مو له نوې زاویې د مسایلو له شننې سره پر خدای سپارم.
ښوونځي کې د اول سنف نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خاله ټول شي دي. بیا
ورخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې د ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راځي.
د ازادي ملمه
السلام علیکم. د ازادي میلمه پروگرام کې نن له شفیق الله افغان سره خبري کوو چې په ننګرهار کې ژوند کوي. له معلولیت لرونکو کسانو دی چې وخت نا وخت له رسنوي سره د معلولو کسانو ستونزې شریکوي. شفیق الله افغان وایي چې لا هم په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته په کم سترګه کتل کیږي، د کار زمینه ورته برابره نه ده او خلک یې په ډول ډول نمونه یادوي. افغانستان پروگرام ته شرغ لاست، نن سبا یو معلولیت لرونکی کس په افغانستان کې څنګه ژوند لري؟
معلولین بیچاره ګان په دې ورځ کې ډېر سخت مشته ګروان دي. دته مې بینځ ګورو ما چې د شپې تایران دي، د شپې ډوډۍ نه لري. بعض معلولین مالې دي لري چې کباړې د کباړ دکانونو ته تللې دي، دا اوس ډوډۍ هغه څه ده دای ټکولې ده. زما نږدې ډېر دوستان نږدې نږدې کاسه کې اچولې، ماشومان ته قاشق سره ورکړې ده. یا حقوق پوره ماش مونږ ته نه ورکې، مخکې مونږ ته د کال 6000 افغانۍ راکوله. زمونږ ژوند ډېر ښه ژوند مخکې او ستدې ار معلول ډیر معلولین د شپې وګي سمولي، ډیر معلولین د شپې وګي سمولي ډوډۍ نه لري. ولا پوزه ته شو بو یو ګلاس او بو بابل زړه څنګه یو معلول ما ته زنګواله له پوزه وایو ورو ما وایل 100 روپۍ ما ترا کچې زه وڅ ډوډۍ واخلم. مزه خپل ماشومان ته وټه کوم چې دا مرکه دومره مشکلات کې وو. نو کچېر څنګه موږ ته حقوق مخې کال شپې ته زره راکوله، کال شپې ته زره افغانۍ موږ ته راکوله. دا به زموږ د کال 1.5 زره به زموږ مصرف کېدله، 1.5 زره به موږ ته پاتې کېدلم. اوس چې دی موږ ته د کال ډېر خلکو ته ټاکلي دي 10,000، 12,000، 18,000، 15,500، دغه څرنګه رنګ دي. زموږ حقوق نشته په افغانستان کې په دې وخت کې، په دې شرایط کې بالکل موږ حقوق نه لرو. پوه شوې؟
بلې. افغان صاحب، په افغانستان کې معلولو کسانو په تیرو حکومتونو کې هم دې ته ورته شکایتونه درلودل. کله چې اوسنیو چارواکو ته تاسو ورځئ د خپلو حقونو یا د خپلو هغه ټاکل شوو ماشینو د ورکړې دپاره، تاسو ته څه وایي؟ یعنی پیسې نشته که د دوی هغه امتیازونه پسې راکم کړي دي، که نور څه درته وایي؟
مونږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړل دي. مونږ ته ماش نه ورکې پټیم باندې خپل کسانو ته، یو معلول ته 1,00,000، یو لا پشل زره ماش ورکه یو مونږ ته 15 دیر زره سالور دیر زره په دیر زره ی اتل زره دغه مونږ ته ماشونه تاکلې دې دې باندې زمونږ د کال چارو پردنه کې څه سره ماته د کال راکړه ده هغه پوه ما د کور کې را ورسله همدا بل برق را باندې پاته د شاروالي پاته ډېر وخت ما پسې شاروالي منډې وسې بلم را منډې وسې خو مایبین ډېر سخت مشت ګروان دي په ننګرهار کې زه خپله ګورم او ګرځم ډېر د ننګرهاریان ټول معلولین مې دوستان هم دي نو مونږ ډېر سخت مشکلات کې محترمه
افغان صاحب تیرو حکومتونو کې هم دا خبره کېدله چې حکومت مجبور دی یا مکلف دی چې معلولو کسانو ته هم یو فیصدی لري چې باید دوی په دندو وګماري اوس چې تاسو کله د کارونو لپاره مراجعه کوي د دولتي یا غیر دولتي ادارو ته تاسو ته څه وایي
اوس خو مونږ ته حکومت مونږ نه مانی او نه پریدي پوښې دا چې دوی خو خبرې دي چې پوښ مونږ معلول ته ما دغه کوو اگر تیرے ادارے کے چیرے پوچھ اس منگا دیر عزت ہو منگ باندے بیٹھا کار نہ کولا منگ با عزت کولا منگ تا بے پرو قوخ را کولا منگ سارا بے کمکونا وایا وار کولا منگا بچی کلا پیسے با داختر بنی زکی دے منگ سارا بچی پیسے نوے منگا با داولایتی شورا تا بطلو آگا مشران بے منگ تا بیل چی پخیر آگلے قارمانانو پخیر آگلے بیارے و بچی کلا وطلو منگ تا بے پینزے زارا سالور زارا بجب کے دل از منگ جب خرچا دا خلق منگ تا چیر تا منگ تا نکار ورکی و نو خوخ ورکی پوچھ او هغه تیر دغه کې خو زمونږ ډېر عزت او زمونږ ډېر قدر او پوسی ډېر مونږ نازول او پوسی دا خلک مونږ ته دومره نه ګوري معلولین ته قتل نه ګوري
بل افغان سپ تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوي د کور مصارف په داسل کې چې په افغانستان کې ګرانی هم په زیاتېدو ده
دا غورور ابل ورځ راته 5000 ولې ګل دا مې درې بوجه وړه واغه سره مشکلات مې دغه دوه مېشتې پوره را پښو دینا په لور بیا مشته ګروان کیږه ما دیر سخت دغه لاس شلش په منګه وګم تیر کړی دی وګم تیر کړی دی پوهشه او چا ډوډۍ مخاله ده په دې ټیم کې او چا ډوډۍ نه پیدا شو ما هغه مده شو د شوی پوهشه دا درته په واقع نه وایم په حقیقت وایم پوهشه موږ څه شو د شوی یو پوهشه نو دا غته تاسو د میډیا نه بل ورځ موږ ته تاسو مشران زنګ والو دا غته تاسو سره یو د لندن نه یو ورور کومک کی مالځما شو تاسو ماره ورکه مال ورکه ورته 5000 راته ولېګله ورا بعد بچی لوی غدری بوجوړم واغسل سره وړم واغسل بوجې 1500 روپے سوار لسم سوا نو دا غل میاشتونی مې دوه میاشتې مې گزار کې ګم مال د خوده نه خما شومان مې دی پوجې دا بیچارهګان نه سپلای لري نه بوتان لري دا د جوړ خلک پوجې بوتان هم لري سپلای هم لري هغه خپلارونه څوک لاسګاډي ګرځي کې څوک یو رقم څوک بل رقم یا یو کاربار تا کو پت پیدا کیږي مونږه معلولین زمونږ په دې ننګرهار کې چې د ما شومان ټول زمونږ نه بوتان لري نه کالی لري نه بنیان لري هیڅ شیم نه لري پوه شه خولې لري پوه شه دا غدا کور ژوندم صحیح دی او هغه یو دې څنګه ډوډۍ وړه چې پخاو کور کې په تنور کې اغم دار ډیرانو نه پلاستیکونه جمعو هغه باندې ډوډۍ پخاو ټول کورنۍ زما ټوخېنی ولا ده پوه شه دا غت مشکلات سره مخ شوای ما دا پلاستیکو باندې دا پمپرو باندې دا غت دې باندې مونږه دا تنور ګرمو ازما ما شومان ټول پوه شه مشکلات سره مخ شوای ده ټوخېنی ولا ده پوه شه اوس هغه بل ولا دغه نو پیسې نشته چې دا دوا او دغه څه مشکلاتونه دی جمهوریت کې چې ده هغه کې به زمونږ ماش پوره او ننبای والا تم هم د نشته نیم زره ور کولې 500 روپے به ډوډۍ په حواله دورا خو زمونږ ډېر مشکلات راپه جمهوریت کې دي کې نشته پوه شي محترم
افغان سه په افغانستان کې په لزګونو زره چې په سلګونو زره کسان معلول یا هم معیوب دي ایا ټول په همدغه سي سخت شرایط کې ژوند کوي که د ځینو کسانو ژوند به تر ده
ټول 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 لنګراریان ماته معلوم دي ټول ماته زه تاسو ته ډیر احترام لرم او هغه ماته ډیر احترام لري هغه خلک معلولین د لنګرار او د نور ولایتونو نم زه د شپې چې غږ دی کوم د نور ولایتونو نم تاسو نور دیش ولایتونو نم زما ډیر عزت کوي ټول شي زما ډیر قدر کوي زما ماته شپې سلامونه وایي په هر برنامه کې ماته سلامونه وایي زه ټول مانه خوشحال دي او زه د معلولین خو ټول مشتګر واندې کده نور چې لنګرار کې دومره مشکل دي نور ولایتونه کې ممدغه حالات ده څه نه چې ځان ته پننګرار کړي وي او دغه اوس چې کلولو دغه کلولو بیومټریک کلولو مونږ ماته درې زره ماشو ټاکله ماته ویل چې ته مال اړتیا مخترمه مال زه خدوانه خو نه مې به ما وای نه تا دا یو خپل دی وته د دروغ نه وای صافه کې یو خپل نن په زوره سال رکیږي به څه به ماته د مېشت درې زره وټاکله خپل ته کسانو د مېشت 15000 وټاکله هغه ته د کال 5000 ورکې موږ ته د کال 10000 ورکې 3000 موږ ته وټاکله پوه شي نو ما ورته چې قاری څه دواړه خونه هغه د زما بیومټریک موکلار شه کار اخلاص او اوس بیا موږ راغو خاطر موږ بیا راغواړي وای چې موږ تاسو د سر نه ګورو بیا وای تاسو د سر نه بیومیټریک او پوجي نو دا دریم دفعه ده چې موږ سره دا دغه کېږي دا بیومیټریک کېږي او چې ځل د ګوته ولګېده بیا کسي ووته لقات د راکړه نو بس هماغه شو کنه اوس بیا موږ راغواړي بیا موږ زمونږ دغه کې موږ بیا موږ ته ګروا کړو بیا څوک ولایته ولسوالونه کرا ورکې کرا نه لري یو ابل ول چپلار نه پخو راغلی و وای د شپې درې بجې مرکت کړی و وای پوه او بجې زه د ننګرهار مایبینو ریاست ته را ورسېدلم وای پیسې را سره نه وي وای د شپې راته زنګ وهخلی و چې راشه چې تا موږ بیا چې کوو د سر نه.
بلې افغان صاحب، تاسو خو خپله ټولنه هم لري، په دغه ټولنه کې په خپلو کې سره راټولېږئ، پر خپلو ستونزو بحث کوئ؟
مخکې موږ اتحادیه درلیدله همدې مایبینو ریاست کې موږ اتحادیه درلیدله. بله ورځ یو سړی راغی، یو نیم میاشت مخکې یو تورکی سړی راغی، موږ ناستلو، موږ اتحادیه وه دلته موږ ناست. یو سړی راغی موږ ته سلام واچول، موږ ول وعلیکم سلام، خیر راغله قاري صاحب مخترمه و خیر اوسې، وای تاسو چې دغلته پراته سئ، وای تاسو د تاسو څوک پوښتنه کوي که نه کوي؟ نو موږ ورته وویل چې زموږ څوک پوښتنه نه کوي. موږ وای ولې مال دغسې دغه دننه مایبینو ریاست کې مال موږ دې پلو پراته، یو پلو ریاست دی، مال موږ ته کومک مومک نه ورکوي. پوه شوې موږ سره د مور د میرې چلن کوي، هغه چپل ولاړو، هغه عمور اجتماعي رئیس هغه ته وویل چې ولې تاسو د اتحادیه والا ته کومک کې نه نیسئ؟ خدا هم افغانان دي کنه، پنجابیان خودي دي، دام دي افغانستان دي کنه. هغه بس چې هغه سړی چې لاړو، هغه ول هغه د استخبارات سړی و، هغه چې د ریاست نه وتی و، بیا دغه دی چې عمور اجتماعي رئیس راغی، موږ ته وویل چې تاسو ولې دا شیطاني کړی دی؟ بیا زموږ اتحادیه هم هغه جینې وشړلو، اوس موږ تیټو پتره کړي، اوس موبایل کې موږ د شپې او بل سره تماسونه ایسو چې د تا ژوند څنګه دی، که ما کرې ډوډۍ زیاتې زه ورته په بایسیکل کې وړم کور ته، که زما کرې نه هغه ما ته راوړي. نو دغسې یو بل لاسنیوی کوو، خو اوس دغه شپې ورځ کې اوس لاسنیوی نه هم پاتې یو. پوه شوې ډېر مایبین زموږ وږي دي، پوه شوې د شپې وږي سملې بچو سره،
بلې. افغان صاحب، د سره صلیب په ګډون ځینې غیر دولتي نړیوالې مؤسسې هم د معلولو کسانو د لاسنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري، د هغوی د خوا ستاسو سره تماسونه سته یا د مرستو کومه ژمنه تاسو ترلاسه کړې ده؟
موږ ته غیر دولتي دوه دفعې کارت راکړی دی، یو دفعه لس میاشتې مواد واغستل، یو دفعه شپږ میاشتې واغستل، بس نور موږ سره مؤسسې لاره نه وښي. موسسې والا موږ ته وایي چې تاسو کتابچې لرئ، د معلولینو کتابچې لرئ؟ زه خپرول دغه یو خسره سلیم دی، هغه خو دا قالبونه جوړوي د خپې، هغه نه سرې میاشتې ته تللی یم سو دفعې خپله. نو ما ته یې ویلی دی چې زه وروره تاسو کتابچې لرئ، تاسو سره موږ کومک نه کوو، تاسو د معیبینو کتابچې لرئ، تاسو د کال معاش اخلئ. نو ما ورته وویل چې قاري صاحب محترم، اوس زمونږ دومره معاش نه دی، هغه خو زمونږ هغې باندې زمونږ ګزاره نه کېږي، هغه مونږ کور کې را ورکو، که هغه موږ دواخانې والا ته ورکړو، که هغه موږ چای او بوره غوړي واخلو، دا موږ کم سر ته ورسو دا دېر زر روپۍ. مال زه ته مایوب او زه جوړ سړی مال زه تا ته د کال دېر زر ورکوم، ته دومره نرې ته خپل دا د کور خرچه مکمل خلاص کړه ته په دې دېر زر روپۍ باندې د کال چې تا ته معلوم شي. وایزه وایزان ویسي ځای موږ ته وایزان ویسي ځای موږ ته دغسې خبرې کوي.
بلې افغان صاحب، معلول کسان که وغواړي چې مثلا په یو دولتي اداره کې یا غیر دولتي اداره کې کار وکړي، آیا دوی کولی سي چې هغه د اوسنیو غوښتنو مطابق یو دولتي دنده پر مخ بوځي؟
زمونږ ډېر مایبین پنځم پاس کړی دی، ډېر معلولین زمونږ ډاکټران ډاکټرې ته بدغه جوړه کړی دی، څوک یې نه نیسي، څوک یې نه نیسي. دا مستیغان وایي مګر عملي نشته، دا عملي نشته. ننګرهار ما ته مکمل معلوم دی، آینه په آینه معلوم دی. زه خپله ولایت نه شل دقیقې شل قدمه دا قومندانې امنیه قومندانې سره زما کور دی، دومره تېنه لرې یم. نو داسې پوه شو ننګرهاریان ما ته ټول معلوم دي، پوهنتون یې وویل، هر شی مکمل اخلاص کړی دی، خو څوک وظیفه نه ورکوي، ورته دنده نه ورکوي. پوه شو دا خلک
کله چې دغسې وضعیت سره یو معلولیت لرونکی کس مخ کېږي څه احساس کوي؟
مایبین خو بس الله ته غونډه شو، غونډه ورځ غونډه شپه الله ته جاړي، نو الله هم پوه شي غږ واوري. نو دا خلک زمونږ غږ ستوري دا دې خلک موږ سره موږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ کړي وو. زمونږ داسې مایبین دي چې خپل اولاد خرڅوي. یا بله ورځ ما ته وویلله د افغان صاحب دا زمونږ غږ دغه که چې دغه ازادي راډیو د خوانه وه چې دغه زه دغسې فلاني سړی دی، زما وایي لمبره میلان که زه خپل یو ماشوم خرڅومه، زه ډېر سخت مشکلاتو سره یم، او د وینې چربي م لرم، دوام نه لرم، پیسې م نه لرم، او دولس ماشومان مې دي، وای دا یو خرڅوم خپل دوا کوم، خپل مشکلات رفع کوم، وای څنګه وکړم؟ څوک خپل ماشوم څه مشکلات نه لري، څوک خپل ماشوم خپل چې زړه خرڅوي په مشکل سره مخ دي چې خپل معصوم خرڅي او خپل مشکل را پکې. نو ما ته ویل زما لمبر هم بیا اعلان کا هم زه دا کار مې ونه کړم. زه خپل په ډېر سختو دردېدلم، ډېر سخت خفه شلم په.
بله، تاسو چې په ټولنه کې په دغسې وضعیت کې ژوند کوئ چې هم اقتصادي ستونزې وي او هم د کار امکانات نه وي او هم دغسې مایوسونکي شرایط وي، څه ډول تاثیر کوي په رواني لحاظ ستاسو پر ژوند باندې، ورځني ژوند باندې؟
مشکل خو ډېر سخت، بوجه مشکل لري مې بین. زه خپل خو ډېر مشکلات سره مخ شوم او ډېر مشکلات لرم. زه خپل به دا مې ډېر خلک ویل، له خپل مې درته دردونه ویل، له زه خپل هم ډېر دردونه لرم او دواړه خونه فلج ما. زما یو لورکی سینه او بغل ده، نن شپږم اوم ورځ ده. باور وکړه پوه شي چې یو روپۍ نشته چې ورته دوا واخلم. که دغه ماشوم ته زه یو دوه درې ورځې دوا وانخلم، دا ماشوم شاید فامیلي دغه شي، ځان ژوند دغه کې ژوند وبایلي پوه شي. نو ډاکټران مونږ سره قرضې نه کوي، ډاکټرانو ته ځو مونږ ته وایي چې تاسو سره دغه کوو، څه نومېږي، مونږ تاسو سره قرض نه کوو، تاسو مخکې معاش درلیدله، مونږ ته معاش راکوله، اوس تاسو مونږ ته څه شی راکوئ؟ یو بوتل شربت مونږ باندې اعتبار نه لري پوه شي. ډاکټران هم پوه شي، مونږ د دې کلي ډاکټران هم مالګوره جمهوریت کې د مال اعتبار درلیدله، اوس ما باندې نه لري. وایي مخکې د بنډلې اغستلې، اوس پیسې سره نه شو چې شي واخلم.
بله، تاسو بیا خپل دغه فشارونه څه ډول کموي کله چې په ژوند کې هیله امید نه وي خو ژوند ډېر تریخېږي؟ نو تاسو خو به حتمن د یوې هیلې یا په یو امید باندې ژوند کوئ، بیا ځان ته څنګه ډاډ ورکوي د یو ښه راتلونکي لپاره؟
زړه مې سبای پیدا کېږي چې کور الله ته ګورم، کور نه وځم، سایکل اخلم، دا غونډه کوڅې ښار بازار ګرځم، خپل فام غلطومه چې کور ته راشم، بیا مې هماغه مشکلات بیا مشکل یو مشکل مې پیدا کړی دی. بس غونډه ورځ غاخونه غاخ په غاخ وخم، دغه مشکل مې پیدا کړی دی د تکلیف نه. نو ډېر سخت مشکلات د کورنۍ مشکلات ډېر لرم پوه شي. ګیرې پلار راته کور کې دی، سپین سره مور راته په کور کې دی، یو موتاد ورور مې راته په کور کې دی، موتاد ورور مې دغې ماشومان را باندې ما باندې مسره څلور پنځه بچیانې دي. مخکې پولیسو کې اردو کې وو، هغه نه چې وظیفه ختم شو موتاد شو، هغې ماشومان په مونږ باندې دغه دي، نهه ماشومان مې خپل دي. زه خپله ډېر سخت د کور مشکلات ډېر سخت لرم پوه شو، ډېر مشکلات لرم.
بلې، اکثره کسان ډېر قوي وي په دغسې حالاتو کې د ژوند ناخوالو په وړاندې د مبارزې لپاره قوي هوډ لري. نو تاسو څه فکر کوئ چې د دغسې سختو شرایطو په مقابل کې په کلک هوډ سره مبارزه به ډېره بریالۍ وي که مایوسونکي حالت کې له حالات سره مخامخېدل؟
غټ جګه او خپل منډې چړې کوو پوه شي. نو ډېر نور مې مشکلات سره، ډېر سخت مشکلات سره مونږ مخې نو ډېر اندازې نه هم ډېر پوه شي.
بله، افغان صاحب، تاسو د خپل معلولیت کیسه ونه کړه چې څنګه دوړ پښې مو د لاس اور کړې؟
تر خو د لسوالۍ تسلل ما تذکره می جوړوله یو څو کال مخکې. بل تر روانه مم دې سره غاړه کې، بس رکشا کې ناسو ما سرک د غاړه مې نه وللو، دغه تخپیره ګونه راته دواړه وشکوله، دواړه خپونه وصل دي
زنګنونه لاندې کې زنګنونه پورته
لاندې نه بره وخلې ما بره.
دا ماین په خوانی وو ک په دې ورستو کې تلته چا ځای پر ځای کړیو
په سره غاله دې مینو نور نه پېږم چې وخت دا غشو او سو کال مخ کې شو او په ما غورس کې شو او کومه وخت او وخت ما ته معلوم نه ده.
له څو کلو تیر دو ورسته هم هغه صحنه تاسو ته په ذهن کې درځي؟
نه، اوس کو تقریبا ډېر کلو نه اوس
شاوخوا څو کال بکیږي خپل نیست. بله، افغان صاحب، یو ستونزه په افغانستان کې په ټولنه کې دا ده چې خلک، البته ځینې کسان، معلولو کسانو ته ډول ډول نومونه کاروي. دا ستونزه فکر کوي چې د وخت په تیریدو سره حل ده که اوس هم خلک دغه یو ډول بل ډول نومونه کاروي معلولیت لرونکو کسانو ته؟
څوک ورته یو شی وایي، څوک ورته بل شی وایي، دا غلط غلط نومونه ډېر شته په ننګرهار کې. خو مګر هم مشکلات خو ما درته وویل چې ما چې معیف شولې، بیا هغه نوم درته څوک نه اخلي، څوک درته ګډ وایو، څوک در ته چارپای وای او رنگارنګ نمونه خلک در باندې خلک یک دی او ابغا زمونږ خپل افغانان لکه دا نه وای چې دا الله تعالی ته نه دغه پیغسی دی او دغه مشکل ورته مخ کړ الله تعالی ماشومان خو اخلي واخلي دا غټ خلک هم ورته اخلي.
بله مخکې مې چې یادونه وکړه په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر سلګونو زورو ته رسیږي. څه وایست هغو کسانو ته چې دغسې ناوړه الفاظ د دوی دپاره کاروي چې هغوی څه باید وکړي خصوصا میندو او پلرونو ته ستاسو وینا څه ده؟
مخکې خو دغه اوس خو طالبانو چارواکي څومره د مخکې ویل کوم معیب ته غلط الفاظ یې وکړ چا یا ګوډې ورته وویل یا یو رقم غلط نه مې ورته واغستله وای دا د محکمې ته دې راشي پیشنهاد یې وکړي دا به هغه سړی باندې به بیا دغه شي هغه سړی به بندي شي چا ورته غلط نوم واغسته مګر هماغسې نه دی هغه چې زه خپله زمونږ دوستان څو بار تللي دي محکمې والا ورته ویلي دي چې زه نو ګوډې نو چې درته وایي خو ګوډې که نه نو سې ورته داسې ویلی دی هغه بېرته هغه محکمې نه بېرته راغلی دی بېچاره په یو خفه او خفګان سره.
اوس تاسو غوښتنه له میندو او پلارونو څه ده چې خپلو ماشومانو ته په دې برخه کې دوی څه نصیحت کولی شي څه ورته ووایي؟
بس دا دې ورته ووایي چې که یو سړی معلول دی الله تعالی ته نخفې اخیستی دي تاسو ورته کاکا ووایې ماما ووایې نو دغسې ښه الفاظ دي وکړي پوه شي بد الفاظ دي نه کړي دا مشران دي ورته د کور تعلیمي ورکړي پوه شي چې معیب ته کاکا ووایې ماما ووایې هغې نه خو الله تعالی نخفې اخیستی پوه شي بنده خو نه دی دېنه اخیستی خو بځاګه چې د میتیا ټوکی ورته دا زمونږ ډېر ښه دغه د مشران دی باید خپل کورنۍ ته وسیته دي خپل ماشومان ته د تربیه او تعلیم ورکړي نو خو اوس دومره تربیه او تعلیم هم نشته ټول ماشومان مکتبونو ته نه ځي ټول همدغه اوزګار دي کوڅو کې ګرځي راګرځي پوه شي صحیح هغه معلمان هم ورته درس صحیح نه ورکوي نو دغسې اوس ټول ماشومان همدغسې ټول بد الفاظ کوي که مخکې هغه ښه و هغه مثبت شوي دي.
ستاسو ګاونډیان ستاسو د لاسنیوي لپاره کوم اقدام کوي ځکه چې په دوی کې ممکن ځینې داسې کسان هم وي چې په واسې ډېر څه کېږي آیا دوی رامخکې شوي دي؟
نه زمونږ مونږ زه چې کوم ځای کې اوسېږم هلته ټول غریبانان دي هلته خپل داسې خلک زه ګورم چې هغوی خپله شپې ته نه لري پوه شي نو هغه به ما سره څه کومک وکړي که نه هغوی خپله مشته ګروان دي پوه شي زه کوم ځای کې چې زه اوسېږم دغه د تاسو د میډیا د لاس نه همدغه یو سړی کور آباد بچی لوی لندن نه و ګریش په نامه باندې هغه خپل نوم ګریش اخیستی و هلته بېچاره ټیکسي چلوله بیا ما سره په واټساپ نه دی بل چا په واټساپ باندې تماس ونیوله نو هغې ما ته 5000 دغه راکړل زما ډېر سخت مشکلات دغه یو میاشت یو نیم میاشت پورې رفع کړله زه ورته ډېر سخت دعاګانې کوم زما کورنۍ هم ورته دعاګانې کوي نور دلته موږ سره څوک مرستې نه کوي او نه څوک ورکوي په افغانستان کې ټول غریبانان پاتې دي اوس دغه پاسپورټونه شروع شوي دي ټول خلک په تیښته کې دي پاسپورټونه جوړوي ځان وباسي که مالداره خلک دي او غریب خلک چې دي پاسپورټ نه جوړوي ټول مالداران جوړوي تښتي $1000 یا بل ورځ کور ورکړله لاړو وتښتېده لاړو په تیاره کې کېناستله ټول کورنۍ سره لاړو همدې افغانستان نه تیاره جیګه شو $1000 یې ورکړی ورته.
او په افغانستان کې داسې ادارې شته چې معلولیت لرونکو کسانو ته چې ځینې کسبونه زده دي واړه پورونه ورکړي چې دوی وکولی شي په خپله په پښو ودرېږي؟
نه ورکوي ورته ما نه ورکوي ورته کار نه ورکوي بالکل نه ورکوي.
او تاسو څه وړاندیز کوئ چې د معلولو کسانو د ژوند د بهتري لپاره کوم کارونه باید وسي؟
بس خو موږ هم د دې افغانستان بچیان یو د افغانستان معلولین یو پوه شي موږ باندې افغانستان ډېر ګران دی او دغه مشرانو باندې غږ کوو مونږ چې مؤمنین باندې غږ کوو مولا عبت الله باندې غږ کوو چې دغه 4 ولایتونه معلولین دي شهیدانو کورنۍ دي که د تاسو دي که د جمهوریت دي د دغه خلک د لاسنیوی وکړي او د دغه خلک د عزت وکړي پوه شي دغه خلکو ته دي اوس ویلچرې ورکړي داسې معلولین مونږ لیدلي دي او سامان افغانستان کې نه راځي کومک څوک نه کوي ویلچرې نه لري ټول داسې په خاپوړو باندې ګرځي ډېر معلولین ګورم څوک چې ماجد ته راځي په خیرنو کالو باندې راځي بېچارهګان بس کالي په خټو لړلې پوه شي مخکې کومکونه کول ویلچرې راتللې سایکل یې راتللې کومکونه کېدل اوس څوک نه ورکوي پوه شي نو مؤمنین باندې غږ کوم چې زما غږ دی بېخي جدي واوري چې دغه معلولین سره دې لږ دا خپل ادارو ته دې ووایي چې دوی سره دې لږ ښه رویه وکړي او دوی ته دې ښایسته ماشونه وټاکي چې مونږ تاسو ته دعاګانې وکړو مونږ هم بیا تاسو سره لاس په لاس تاسو ته ورکو چې مونږ یو سړی چې مونږ په لاس کې یو سړی چې مونږ ته یو ځل جان وایي مونږ ورته سل دفعه جان ورته وایو شفیق
الله افغان مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته، د زړه حال مو را سره شریک کړه، پر خپل ستونزو مو خبرې وکړې، دغه راز مو خپل سپارښتنې له نورو سره شریک کړې. مننه چې په دې پروګرام کې را سره وئ.
خوشاله اوسې. ټول افغانستان شریف مختارم خلکو ته سلام، په دواړو لا سلامي.
د ازادي میلمه.